خبرېدو راپورونه ورکړل شوي وو. چارواکو ویلي چې د کووید 19 نوي موارد راکم شوي دي. او د امریکا د عدلیه وزارت د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولتن لخوا د لیکل شوي کتاب د خبرېدو د موقتي مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې کتاب غورچان لا پخوا خپور شوی دی. ویل کېږي د بولتن په کتاب کې یو لړ محرم اسناد خپاره شوي چې چارواکي وایي د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو د کتابونو د چاپ د مخنیوي غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ له وال ستریت جورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولتن درواغجن سیاسي شخصیت بللی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په دې خبرونه کې زحمت شي برس تاسو کوربایم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره سیمه ایز او نړیوالې هڅې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په مسایلو دلته بحث لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ویډیو کانفرنس له لارې د دوشنبې په ورځ د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع مسله وڅېړله. په دې درې اړخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د تبادلې په ارتباط هم خبرې وشوې. د فبروري په 9 په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د سولې د تړون له مخې ټاکل شوی و چې تر 15,000 پورې طالبان د حکومت له زندانونو خوشي شي او د حکومت نږدې 1,000 تنه بندیان طالبان آزاد کړي. په دې برخه کې د حکومت او طالبانو له لوري هڅې روانې دي او تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ له لوري په جوړې شوې آنلاین غونډه کې ژمنه وکړه چې پاتې طالب زندانیان به خوشي شي. دا وایي زما همکارانو او ما دا پریکړه وکړه چې 2,000 نور زندانیان په لنډ وخت کې آزاد شي او موږ به نیټه ډېر ژر اعلان کړو. تېره شپه افغان حکومت شاوخوا 430 طالبان له بنده خوشي کړل او په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین پر ټویټر د 15 زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبان د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو په خوشي کېدو ټینګار کوي او په خوای د سولې لپاره یوازینی شرط دا و چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمېر له شاوخوا 1,400 نږدې 1,200 ته د کمېدو په حال کې دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
To support the peace process, we are adjusting our presence in Afghanistan.
د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره موږ په افغانستان کې خپل حضور تنظیمو. موږ پر دې فکر کوو، البته له متحدانو سره په مشوره چې هلته حضور کم کړو. طالبان باید په خپل وشمنو عمل وکړي، په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي او د تلپاتې سولې لپاره رښتونې جوړجاړی وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي وو که چرته طالبان د دوحې ژمنې عملي کړي خپل پوځیان به له افغانستانه وباسي. دا ژمنې څومره عملي ښکاري؟ د سیمې هیوادونو په افغان سوله کې د سیمې هیوادونه څه نقش لرلی شي او څه مرسته کولی شي؟ دلته د خبرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث لرو. د تروسه پوری چې کوم ملمانه را سره په خبرونه کې ملګری شوی دی، د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی مرستیال حاجی صاحب دین محمد دی. خبرونه ته شرغله حاجی صاحب. حاجی صاحب محترم، تاسو د سولې په چارو کې ډېرې هڅې کړې دي. د ماسکو غونډې ته هم تللي وی چې له طالبانو سره مو له نږدې کتلې دي او نورو غونډو کې مو هم برخه اخیستې ده. څومره هیله من یاسې چې د سولې خبرې له طالبانو سره څومره ممکن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ چې کوم غونډه کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغه هم موږ کار لپاره اماده لګل چې آمادګي لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته باس کې د بلکې هغه خو اجرایي نه درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادګي لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه خلاص کړي، دا هم د دوی غوښتنې دي.
د ل دې غشتونو کتیر شو فرض دغه د اورکام په برخه کې پرون د ناتو عمومي منشي ام انتقاد درلود او ویل چې کومه ژمنه چې طالبانو کړې و تر اوسه پورې شخړې نه درک کمی کړې دغه شانو ته کو کتل شي یو څه بیرته مایوسی باید وی او کنه بیا هم هیل لري دي چې افغانان د سولې په خوروندې زه خو
د څه وایم چې نه افغانان باید د سولې خواته لاړ شي او د دغه موافقهونه چې امریکایانو سره موافقه کړې چې خپل قواوې وباسي چې امریکایي قواوې د ناتو ماتو خپل سره وزکه خو هغه په تړې دي دا چې ډېر مستقل نه دي نو په دې اساس باندې د امریکایانو دغه نه اوس معلومه دي چې هغه تشنیم لري چې افغانستان نه وځي نو چې افغانستان نه وځي او دا ناتو داخله کوم سره وځي نو خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل یونیټیو یا د یو بل جنجال مخنیوي شي.
امریکایانو هم دا خبره کړې ده، یعنی وایي که چرته کوم ژمنې چې شوي دي او هغه عملي شي، مثلا د کانګرس ځینو غړیو په تیرو دوه درو اونیو کې دا تشویش ښکاره کړی دی چې طالبان تر اوسه پورې دا ثابته کړې نه ده چې دوی له القاعده بیل شوي دي او لکه څرنګه چې د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه. څرنګه دغه سي اندېښنې تر کومه حده پورې جدي دي ستاسو په باور؟ بله، ټلیفوني رابطه مول حاجی صاحب دین محمد سره قطع شو. د ازادي چپو کې پروګرام دی، په دې پروګرام کې د افغان اصول په اړه باندې بحث لرو. خبرونه ته مو نور میلمانه هم را بللی دي. ما تر اوسه پورې د میلمنو نمونه د دې لپاره نه دی اعلان کړی چې کله ناکله دغه رقم ټلیفونونه ګډوډ وي او لدوی سره چې خبرې کوو د ټلیفون قطع کیږي. د کورونا وایروس له امله نشو کولای چې په کابل کې د ازادي رادیو دفتر ته میلمانه را دعوت کړو، او کچرته میلمانه زموږ په سټوډیو کې بیا دغه ستونزه تر ډیره پورې هواری شي او د ټلیفون لارې چې کله میلمنو سره خبرې کوو نو دغه مشکلات پکې شته. البته یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې وروسته تاسو کولی شئ چې له موږ سره د ټلیفون لارې برخه واخلي، ستاسو پښتنې بل میلمنو سره مطرح کړو. زموږ د ټلیفون شمیره به زه اوس هم درته اعلان کړم. تخنیکی همکار ته روشن هڅه کوي چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي. یو کورنۍ شمیره مو ده 0909203540، بل شمیره ده 0908202550. او اوس په میلمنو ته بیرته ورشو. حاجی صاحب دین محمد ټلیفون بیرته رخ شو. حاجی صاحب محترم، ما مخکې دا پوښتنه کوله، بیا مې هم دا د هیلو پوښتنه کوله چې ځینو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي چې طالبانو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغسې عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغو خبرو ته که وګورو، بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپله خو داسې فکر کوم چې موږ باید هیله من اوسو، او دا شرایط د نړۍ همداسې برابر دي. د امریکایي قواوو دغه مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده، او په دې اساس باندې نو من خپل افغانان داسې فکر کوم چې دغه موقع نه څنګه استفاده وکړو، او دا کار به کېږي خو داسې ونیسي چې لکه موږ په ضرر شي، چې داسې وي چې موږ په ګټه وي، چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی وي کوم دې وادې وتلو په وخت کې، او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
مننه حاجی صاحب دین محمد. د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستنغزی هم په خپرونه کې را سره ملګری شو. استاد، خپرونه ته شرخ لی.
سلام علیکم. تاسو درنو ملمنو اوریدل کوته
کور ودان سنګسي سپ د سولې په ارتباط روانه اونې یو غونډه هم وشوه د امریکا او روسیا او افغانستان ترمنځ، او ځینې کسان لا هم د افغان سولې په برخه کې سیمه ایزه اجماع مهمه ګڼي او ټینګار پی کوي. څومره اهمیت لري ستاسو په باور؟
ګورې، د افغانستان جګړې ته په تیرو څلورو لسیزو کې که وګورو، بیا په تیره بیا په شلو کلو څکم شلو کلو کې چې دلته بینالمللي قوتونه وجود لري د امریکایانو په شتون سره، د سیمې هیوادونه ځان ته ځانګړي ګټې لري او ځانګړي اجنداګانې لري. منان تلاتروس از این فکر کنم یا ولی از سوند چه افغانستان دی سور پر ارتباط نړیوال سطح وجود لري سره د چې په ظاهر د امر کې ټولې وادونه د ځینې اعلامیو په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارتونه د ځینو اظهاراتو له مخې د افغانستان د سولې او د دې مسلې ته خوشبینانه برخورد کوي او کله کله هم له احتیاط سره خو زه فکر کوم لا تر اوسه پوهم په دغه سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه یو ټول اړخیزه همغږي او هماهنګي نشته. یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان زنگ زنی، حتی اروپایان په ځینو برخونو کې لانې خبر په تیره به د بشري حقوق و مسایلو که زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط که اروپایان قرار دي علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې دغه طالبان او امریکایان د تړون نه وروسته رامنځته شول، برابر شېده شو یا دا واقعا مخکې شوه د کرونا مسله، نو زه فکر کوم چې هغه لږ څه تر شا لاندې راوست. که نه زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نشي زغملی، ایران نشي زغملی، روسیه نشي زغملی، د پاکستان او امریکې د متحده ایالاتو نږدېوالی هند نشي منلی. دا هغه مشکلات دي چې دا په نړیواله سطح دلته وجود لري.
استاد سنگزه، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات ته زیه او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډېر ضرورت لري. افغانان باید څه وکړي چې یو نسبي سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي؟ کلي اجماع خو واقعا مشکله ده.
زه تاسو ته عرض وکړم چې اول خود دغه جګړه دموږ جګړه نه وه، نه ده. موږ متاسفانه د نورو د غوښتنو، عظمت طلبیو، تجاوزاتو، امپریالیستی حرکاتو له وجه متاسفانه دغه جګړې ته اړتیا یو. اما په هر صورت له بل خوانه متاسفانه په کابل کې دغه مقتدر دولت وجود نه لري چې هغه په دې توانمندي ولري چې وکړي چې حتی د نسبي همغږۍ لپاره هغه اقداماتي کې چې ورته ښایي. نو تر اوسه پورې هم کابل د واشنګټن مطلق پیروي کوي، کله چې حتی دښمني وکړي له پاکستان سره، نو هغه له خلیلزاد سیمې ته راسي، بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی درسیز لپاره د پاکستان لوی درسیز لپاره له رئیس جمهور نه نیولې دغه د معاونینو په شمول تقریبا خپله نیمه کابینه د هغه حضور ته حاضر وي. په دغه شی او ډیپلوماسۍ کې زه فکر زه ډېر خوشبین نه یم چې کابل یو شی وکړي چې په هغه کې نسبي همغږي رامنځته شي، بلکې شعاري او تاکتیکي همغږي به رامنځته شي.
بله سنګزه صاحب، وبخښئ، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر ورځ مري او افغانان هم له جنگ ستړي شوي دي او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواري شي، فکر نه کوي چې له ځینو ډیپلوماسۍ هم باید حکومت ځان اړخ ته کی او هسې د سولې په برخه کې که هر ګام اخیستل کیږي هغه باید واخلي؟
زه مقابل نه سلام موافقم د دې د وخت ته سوجو. اول د افغانستان حکومت اماده ده چې د خپل قدرت په تصور کولو سره سولې ته لاړ شي. دا د کله کله افغانانو ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا دپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یوه مسله ده، بله مسله ده هم باید تمکیب ولرو چې ما مخکې عرض کړه چې کاشکې په کابل کې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټولې پروسې مالکیت خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکول کې روزګوی د پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېیم ګړي په واسطه دې مذاکراتو ته، نو بیا په هر صورت زه له تاسو سره کاملا موافقم چې افغانستان د ډیپلوماسۍ څانګه او په مجموع کې د افغانستان دولت له هغې ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کې د یو سولې او ثبات دپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي او د سیمې هېوادونه اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ دپاره لازمي امر.
بله مننه سنگزای صاحب. حاجی صاحب، دین محمد د شوروي اتحاد د ځواکونو د ارخل پر مهال تاسو کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند تیر کړه او هلته په جهادي ګوندونو کې مطرح شخصیت وي، په هغه وختونو کې طبي خبره ده تاسو د پاکستان له چارواکو سره بیا بیا کتلی دي او د پاکستان د پوځ له مشرانو سره مو هم چې له مجاهدینو سره مرسته کوله تاسو کتلی دي، هغه دید ته که تاسو چیرته وګوري پاکستان آیا اوس هم باید په افغانستان کې هغه ستراتیژیک عمق په فکر کې وي او کنه د اوس چې تاسو له پاکستانیانو سره خبرې کړې دي د دوی په نظر کې تغییر راغلی؟
زه خو چې ستاسو ته وایم د پاکستانیانو دغه د دې نظر یا څه باید د دې خپل نه پښتنه وځي چې خلیزه د عرب ارزو چې افغانستان ته راځي نو ول پاکستان دی او نو په دې اساس باندې اتمن د دې ګټو وخت وخت باندې فرق کوي او اوس د دې ګټې زیاتې په دې کې دي چې د امریکا سره دوی یو نوې همغږي ولري او د امریکایان دوی ته یو څه امتیازات ورکړي او نو په دې لحاظ باندې زه د هغه وخت نه چې ګورم اوس هم ګورم د پاکستان د خپلو ګټو په غم کې دی. پاکستان د خپلو ستراتیژیکو عمقو یا نور کوم دغه چې دی او پاکستان سره ویلی دي چې ته ولې خپلې ګټې غواړي خپلې ګټې به غواړي. خو دلته خبره زموږ د افغانانو ده چې موږ دا ځل څنګه نړۍ ته داسې یو احساس ورکړو چې افغانستان نور ته هیچا په ضدم نه دی، د امریکا په ضدم نه دی، د روسانو په ضدم نه دی، د پاکستان او د هند او د ایران هیچا په ضد نه دی. دوی په خپل غم اخته دی، د خپل کور جوړوي، خپل بلکې دغه احساس ورکول یو قوي ډیپلوماسي یا مثلا د افغانانو یو ځیرکتیا ته ضرورت لري.
بله،
اوس وخت کې چې امریکایان دي نه لاړ شي، خو داسې لاړ شي چې دلته موږ د ستونزې پرې نه دي، جنجالونه پرې نه دي، او یا روسان تشویش ونه لري، او یا نور ګاونډیان تشویش ونه لري. همدې سلسله کې پاکستان هم همدغسې مطالعه کړو او چې څومره دلته زموږ یو قوي حکومت جوړېږي، بیا پاکستان مجبور دی چې د هغې سره په هماغه طریقه باندې دغه وکړي، دا برخورد وکړي، د یو فعال او داسې یو ګاونډي چې هغه
بل حیثیت خپل ارزښت خپل خپل لاس کې ساتلی. بله، مننه حاجی صاحب. سنکسی صاحب، دغه خبره چې حاجی صاحب دین محمد اشاره ورته وکړه چې نړیوالو ته ډاډ ورکړو چې افغانستان د نورو په ضرر باید استعمال نشي، دغه خبره پاکستانی سیاستمداران ډیره کوي او هر ځل هم دا خبره کوي چې د افغانستان باید نورو ګاونډیو ته خطر پیښ نه وي. فکر نه کوي چې د ډیپلوماسۍ له پلوه دغه خبره د افغانستان په ګټه نه ده؟
ګوري کله افغانستان زده مذرت وارم خبرېږم خبرې ډېر تاریخي نه شي. کله افغانستان د بهرني سیاست او د پاکستان شتون ته په تېرو لسو کې وکتل شي، افغانستان کله چې د پښتونستان مسله مطرح کوي په طبیعي ډول د پاکستان ستونزه واویا او کله په ترڅ کې یوه ستونزه ده ورته.
بله،
دا یو مسله ده، د ډیورند مسله ولې مسله ده، پاکستان غیر مستقیم د ډیورند مسله نه د افغان یا د کابل تیریدل وړیا. دوم، افغانستان تاریخ کې د هندیانو سره خصوصا په دې شلو پیړۍ نه نیمایي نه تر اوسه په ځان ته ځانګړي او بل لري، او یا ولا تنداد چې پاکستان سره کوم مناسبات نه لري. پاکستانیان لکه چې تاسو ته اشاره درلو، د دې ستراتیژي کوم کوم مسله ده چې کابل کې باید چې حکومت کې اغه کله پاکستان سره نه حد اقل هم سره هم نه باید وي، او دا به د افغانستان حکومت ته سوزمن کاروي ولې په نړۍ شکل هم د سراغلې ده. نو دا د ورته ملي ارزښت کوم دی غواړي درېم ستراتیژیک پلان چې غواړي هغه دا ده چې پاکستان غواړي چې مرکزي آسیا د افغانستان له آدرس نه کنټرول کړي، یعنی هغه ترانزیتي او اقتصادي مسایل باید ټول د افغانستان له آدرس نه رابط شي، چې ولته کنټرول شي. دا د دې ټکو په اړه له دوی سره باید کابل د اطمینان درکړي. کابل هغه وخت د اطمینان ورکول شي چې خپل خو ولاړ یو دولت ولري،
لیکن که چېرته
دولت متاسفانه
نه طبيعي خبر ده او بخښه احساس خبره قطع کوم په داس شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانې دي، د افغانستان انتخاباتو کې مشکلات را منځته کیږي، په افغانستان کې حتی پایتخت کابل مسؤل نه دی، نو په داس شرایطو کې طبيعي خبره ده چې مرکزی حکومت به کمزورې وي او که شرایط دوام وکړي نور به هم پسې ضعیف وي. نو دا خو د دې توقع باید ونه لرو چې حکومت به قوي او بیا بل پاکستان امتیاز اخلي، لیکن څنګه کولای شو چې پاکستان او نور قانی کړو؟ او استاد سنګزی، تاسو چې سرحدي ستونزو ته اشاره وکړه، هند له چین سره د روانه هفته جګړه هم و سرحد کې، هند له چین سره مشکل لري په سرحد کې، پاکستان له هند سره لري، افغانستان له پاکستان سره لري، افغانستان کاغه د مرکزی آسیا په برخه کې ځینو سرحدونو ته وګوره هلته مشکلات شته، د عربي هیوادونو ترمنځ مشکلات ډېر زیات، له ایران سره له ماتهونه ویل چې تاسو دا وویل چې له ایران سره مشکل لرو خو ډېر علني شوی نه دی. نو که چېرته دغه مشکلاتو ته ګورو او یو هیواد مثلا پاکستان او له همدې نه استفاده کوي او د افغانانو له ضعف نه ګټه اخلي او امتیاز اخلي د ځان لپاره. فکر نه کوي چې په نړیواله کچه باندې دا کېدای شي چې د دې مخاوني ول شي، او یا آیا نړیوال د سیسه کوي چې د دې مخاوني سي؟
متاسفانه نړیوال نه کوي. کته څو یو زره نه څو نه څل وختم کالته راځي چې قاعده اعظم دوره خطبی یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو عمیقي دي، او د دا اصلي عامل امریکایان دي. اوس امریکایان دلته د ګونې سیاست کوي. امریکایان په هیڅ وجه زه فکر نه کوم بته آماده یي چې پاکستان د افغانستان بدیل شي، افغانستان د پاکستان بدیل شي یا الټرنیټیو ګرځي. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه په دې حد کې دښلو به وکړي چې هغه مطلق زموږ په ګټه اوسي، لکه دا اوس د پاکستان په نفع امریکایان لوبه کوي، او د افغانستان د سولې نه پاکستانان د یو حربي په توګه د امریکا له مجبوریت ته استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا یو حالت وي. طبیعي ده چې پاکستان لکه چارجي چې ورته اشاره ده خپلې ګټې لټوي. دلته د موږ سیاستمداران ته پکار ده چې موږ ګټې ولټوي. صحیح ده چې موږ په اقتصادي لحاظ یا ټولنیز لحاظ یا سیاسي لحاظ یا په ډیپلوماتیک لحاظ ضعیف یو، اما هغه د عقل باید هغه بنسټونه کېږدو چې هغه د افغانستان د راتلونکی نسل ته باندې حرکت کوي او پیاوړی افغانستان په سیمه کې وجود ولري. بغیر له هغې چې په دغه یو حالت یو شماري حالت یا تکتیکي حالت لکه چې ما مخکې اشاره درلوده چې یو ورځ موږ له پاکستان سره په اور کې ژوند کوو، بله ورځ دومره سهمي کېږو چې د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د پوځ د رسیس ته چې په پروتوکول په لحاظ هېڅ توجه نه لري ټلیفون کوي له بله خوا یې غوښتنه مطرح کوي. مدغه یو ډیپلوماسي کې فکر خوښه لري چې افغانستان موافق ولولو.
مننه. د سولې مساله سیړو ازادي پڅو کې پروګرام دی، او لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوي چې د دوی یو څو پښتنې به هم راوخلو.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي پڅو کې پروګرام اوري. د پروګرام موضوع مده د افغان سولې لپاره سیمه ایز او نړیوالې هڅې او د بین الافغاني خبرو د پیل دو په مسایلو دلته له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مودي د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنګزي، او د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال حاجی الدین محمد. کورنۍ شمیرې یو ځل بیا هم تکراروم، 0909203540 بل شمیره مو د 0908225 او نړیواله شمیره به هم درته وایم چې 0042022114501. او ریدونکو ته مخه کوم، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم سیبر صاحب، پروفیسر صاحب، پدوار الله تعالی سلامونه وایي. تاسو څنګه په کارلای ما وکړئ؟
مهرباني شرغلاست.
زه زما خپل نظر په اور سره نه کې درته وایم.
مهرباني
منګلا اوس هم روس امریکا جنگوي وګورې مولا سره مولا جنگوي.
او بخشه لدی او بخشه سره او بخشه دا خو سې دل لپاره شنور اوریدون کې هم پلان کې نه وی کنه. ما ستاسو اواز سم ونه وریدو، ما فکر کوم ستاسو پښتنه لري. خپل پښتنه وکړئ لطفا. نو خو په ترانوم کې ترانوم خو قصه وژدې کنه. ترانوم خو داسې داسې وای مجازي دنیا ده، حقيقي دنیا نه ده کنه. دا ټلیفون خطه شو بل اوریدونکو ته مخه کو. د سکایپ لار یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام شیبر صاحب تاسو قدرمن استاد او اجي صاحب ته سلام. نصرۃ الله زنستان اگزام له هرات ولایت نه
مننه سنځه سره مهرباني.
البته ما خو په کاراتو باندې ویلی دي چې زه د امریکا په نیت کې شکل لرم چې دوی د پرختیا باندې افغانستان نه ووزي او دوی د پرختیا دلته سولو وغوړي. بلکې ترامپ د انتخاباتي سوژې په خاطر باندې یو شی ته ضرورت درلود په نړیوالو سیاست کې چې باید د کمپاین پیو کې او کې دې د غدیمګ اوسنۍ پروسه ما مغه سیو شي. اوس مې پښتنه له دوه پښتنه لرم له میلمنونه. اوله پښتنه مې اجي صاحب ته متوجه ده. اجي صاحب، تاسو په پاکستان کې وخت تیر کړی له جهادي ډلو سره پاتې شوی چې وګړي ډیرې منچم له پاکستان نه و. تاسو تر اختیار څومره ډاډمن یې چې اوس پاکستان دې ته حاضر شوی ده؟ هغه ډلې چې په کلونو کلونو یې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو لپاره روزلی دي، اوس د ټرمپ د انتخاباتي سوژې په خاطر باندې دا ټول شاته پرېږدي او پاکستان په اختیار امریکانو په دې بدل کې څه امتیاز واخلي؟ دومره پوښتنه مې استاد ته متوجه ده ښاغلی ستانگزی صاحب ته. اوس که موږ وګورو امریکا او روسیا په نړیواله سطح باندې په خپلو سیاستونو کې سره همغږي دي. په دې مثال په توګه باندې وایم چې په بعضو ځایونو کې امریکا پاس ورکوي روسیا شوټ وایي، په بعضو ځایونو کې روسیا پاس ورکوي امریکا شوټ وایي. ولې په ټولو کې که وګورو د دوی مخالف له اقتصادي اړخه د دوی چین ده، هم روسیا له چین سره ښې اړیکې نه لري، هم امریکا له چین سره ښې اړیکې نه لري. په دغسې شرایطو کې چې چین دلته مثلا پروژې لري لکه یو کمربند یا ولاره مثلا د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي، په واقعیت توګه باندې به استاد آیا واقعا امریکا دې ته حاضر سي چې په دغسې شرایطو کې چې په افغانستان کې موقعیت دغه ستراتیژیک موقعیت ته دا به پرېږدي او لاړه به سي دا منطقه به حایل سي او پرښتیا باندې هغه تړونې چې په قطر کې له امریکا سره طالبانو سره کړی دغو ته به متحده پاتې سي؟
مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا به میلمنو ته مخه کو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
مذہب معلوم سیاست معلوم موږ خپل خپل آسمنګوی منګ حکومت طالبان دی که پاکستان حکومت دا دی امریکا دی حکم نه لري که امریکا وته وایي چې نن سول راځي نن راځي کو توای چې جنگ جنگ ده عملی موجی دل چې موږ سره امریکایان ټول په چلو ول روان دي. خلیزار صاحب نه هم میاشت زحمت کش که په یوه عسکر باندې موږ سوله واخیستله در په ځلی کړله چې نن په زمانه کې موږ یو لک نسول دا اوس وګوره چې دوی غونډه کړې وه هلته دا 15,000 بندیانو په حساب دوی حق نه درلود بایي چې موږ حکومت په کښې ناستو دا سوله یې فیصله یې کړې وه اما نن شپېشرانو تاسې وینې ښه یې وینې چې زمونږ خبرې بندې دي زمونږ حق بند ده زمونږ آزادي نه ده چې کور کښې موږ آزادي خپله واخیستله په هغه ورځ به د موږ په وطن کښې سوله راشي وسلام په احترام.
مننه. حاجي صاحب دین محمد سانگزی صاحب یو پوښتنه له تاسو سره درلوده که چېرته لطفا توضیح کړي. زه خو لکه
دا خبرې باندې که زه خو کیسه یې پوه شوی یم نو چې لکه موږ هلته هغوی سره زیات نږدې روابط درلودو آیا پاکستان اوس دلې تیار دی که تیار نه دی که نه؟
بله
دې خبرې ته نو موږ چې داسې اساسا وګورو خو طبعا دا د دوو قدرتونو لوبه ده. په هغه وخت کښې همدا لوبه وه چې روسان راغله مداخله یې وکړه او دلته افغانانو خپلې قربانۍ ورکړې جنګونه وشوه ښه زیات پس هغې نه امریکایانو ولیدل چې دا ډېره ښه موقع ده چې روسان ووهو نو راغله افغانانو سره یې کومک وکړه. په هغه وخت کښې لاره چې وه لاره پاکستان وه په هغه وخت کښې نو په هغې اساس باندې پاکستان چې کوم څه کارونه دلته کړي دي چې د هغه د بزرګۍ نه کول یا د خپل دغه نه کول طبعا خپلې ګټې به یې په کښې په نظر کښې ساتلې. دلته ما چې مخکې خبره وکړه زما خبره دا وه چې یا پاکستان آماده یا آماده نه هغه خپل ګټې هغه ته لګیا دی اوس هم د امریکا نه ترلاسه کوي. نو موږ افغانانو ته په د سیاستمدارانو مشرانو دېو ته په کار دی چې داسې یو سیاست ونیسي چې دوی پاکستان ته قلم یو څه دا ورته ویلی وشي چې که راباندې تېری کوي مقابله دې کوم او که ته تشویش لري زه کوشش کوم ستا تشویش رفع کړم. دغسې هند ته دغسې روسیې ته چین ته اوس لکه دوی د مخکې زمونږ ملګري یاده کړه خبره او یا نورو قدرتونه چې اوس دې نه وروسته راغټېږي یا په اقتصادي لحاظ یا په بل لحاظ باندې موږ په دې ستراتیژیکه منطقه کښې پراته یو. دغه ستراتیژیکې منطقې ښه اوسېدونکي موږ آیا مالکان یو که نه یو؟ که مالکان یو موږ څنګه یو سیاست یو غوره کړو چې که د امریکا خوښه نه یم خو په دروغو په چل باندې اوس وایي چې وزمه دا خبره موږ بدرګه کړو چې هغه دې ځنه اوسي او حضور یې کم شي یا ختم شي او همداسې وروسته دا داسې موقع برابره نه کړو چې هغه ووایي چې یار زما امنیت په خطر کښې دی زه راځم او یا مثلا داسې دا نور ګاونډیان دغه وکړي. نو د دې دپاره یوازې د پاکستان مسله نه ده، د دې ټولې سیمې مسله ده د دغه نه په د موږ د خلکو د سیاست مدارانو د مشرانو دغه د عبدالله او رغنی د اختلاف نه دا موضوع غټه ده. دا موضوع غټه چې د پاکستان بقا او بیا خره د استقلال ازادي نو د هغې د ساتلو لپاره د کومو تدابیرو د کومو هغه لارې چې بالاخره موږ دنیا رانه مطمئنوي یا دنیا اقل دنیا دغه ډار رانه ورکیږي او هغه به دای چې لکه موږ خپل منځ کې څومره سره نږدې کیږو هغومره چې نږدې کیږو نو دنیا اوس خو داسې فکر کوي چې افغانستان یو تیاره ماڼۍ ده لاندې خورئ
بله
هر څوک دیار خانواده داسې دي خو که داسې فکر وکړي دا تیاره ماڼۍ نه ده دا دلته خلک دي انسانان دي دنیا سره خبرې کولی شي خپله ډیپلوماسي کولی شي او په هغه اساس باندې دوی نړۍ ته مصیبت نه جوړوي خو دا نه پرېږدي چې هر څوک په پیرامنډه کې یو تیاره ماڼۍ وي خوري لپاره د موږ وایم چې زموږ د خپلو سیاسي مدارانو ځیرکتیا ته ضرورت دی او ګاونډیو ته همدا خبره کوو چې که دلته قراري راغله دا قراري ستاسو په ګټه ده همدغه چې اوس مثلا وایي چې د ستراتیژي خو دا تشریح کېږي چې دغه ته لاره پیدا کړي مرکزي آسیا ته پاکستان خو داسې خو نه کېږي چې د افغانستان تجارت دې هلته نه وي د افغانستان لارې هلته نه کېږي د هغه تجارت نه شي کولی او د هغه لارې را روان وي او دغه ته دي ځي نو په دې اساس باندې دا یو متقابله دغه باندې کېږي ده که تجارت کار دی که د سیاست کار دی دا به داسې یو مستقل یا متقابل شکل باندې چې دلته هم څوک موجود دي خلک دي انسانان دي مالکان دي دوی ناست دي خو د نړۍ د جنجال نه جوړوي نړۍ سره
مننه جیسب سنګزه صاحب د افغانان ډیر وخت چې کله په خبرونه کې زور ته ګورم د زموږ تاسو افغانان د همیشه حدس او ګمان کوو او دا اوریدونکو کې هم همداسې و چې فرضاً امریکا داسې غواړي او امریکا هغه سې غواړي فکر نه کوي چې دغه سیاستونه په دنیا کې د ورځې له ګټو سره په بدلېدو دي ورنه مخې اټکل ډېر سخت هم وي چې لکه څرنګه چې موږ اټکل کوو خو کرا شو هغه د ستانګي صاحب پوښتنې ته سي امریکا او روسیه به
جواب وي او د تاسو خبرې باندې هم شي بس اجازه ولنه تبصره وکړو
مهرباني مهرباني ولنه په دواړو سترګو
د خغلی سرین ستانګي په کتنې په ارتباط باندې ارز وکړم چې چین د پاره دوه سناریوګانې دلته وجود لري یو سناریو دا چې ویل کېږي یا حدس ویل کېږي چې بیا شیبر صاحب نو وایي چې په ګمان ولاړ دي سناریو دا چې چین امریکایان غواړي په کابل په افغانستان کې یو رادیکال یا بنسټپال اسلامي دولت رامنځته کړي تر څو چین د دغه ادرس ته شدیدا تهدید کړي لکه دا بیا د سینهانګ د سیمه د مسلمانانو په اړه چې په دې سیمه کې فعال دي یو سناریو دا هم ده نو په هغه اساس بیا نو د دیموکراسي او د بشر د حقوقو او اساسي قانون د خبرو مسله حلېږي دا یوه مسله بله مسله دا ده چې په سیمه کې که خوشبینانه وڅو ګورم نو یو مدعي چې چین د دې اړخه مطمئنه وي چې پاکستان د قضیې په اړه اصلي لوبې کوي د افغانستان د سولې په ارتباط او پاکستان به همزمان چې امریکایانو سره دوستی لري له چینایانو سره ستراتیژیک اړیکې لري ښایي پاکستان اطمینان ورکړي چینایانو ته چې افغانستان ورته تهدید نده راوړو د شبت صد خبرو په ارتباط از دقیق وایي اصلا سیاست کله کله ویل کېږي د سیاست پېژندنې علما وایي سیاست به ذات خپله علم نه ده د دې لپاره وایي علم نه لري ځانته ځانګړي قواعد نه لري ځانته ځانګړي اصول نه لري بلان وړاندوینه په کې لږ مشکل لري همدې لپاره اکثرا سیاست کې ویل کېږي چې موږ وړاندوینه نه کوو بلکې سناریو جوړو د سناریو له مخې مختزو نو په هغه مبنا بله د کې شک نه شته سیاست ثابت نه ده حتی یو لحظه نه تغییر ورده هر کله چې منافع او ګټې شي او خیال سیاست مدار هغه ده چې په حساسو مقاطعو کې له ضعیف ټکنه ډېر لوی استفاده وکړي چې امیدوار هم زموږ د سیاست چلوونکي او د دولت چلوونکي دغه دومره هوښیارۍ ته ورسیږي تر څو زموږ مشکل په موقع حل شي
مننه څنګه زه د فیسبوک له لارې هم یو شمېر اوریدونکو پوښتنې کړې دي او نظرونه یې را سره شریک کړې دي اول به راشم د دوی څو نظرونو ته عبدالقیم عابد لیکي پښتنه ده چې افغان حکومت ټول د طالبانو بندیان خوشی کوي محمد ابراهیم لیکي چې آیا یوازې جنگ دی چې د انعطاف مخې نیولې ده او که دواړه لوري نور دلایل هم ورته تراشي جنو کسانو بیا لکه طارق حبیب لیکلی دی مخکې به د انتخاباتو نوم را باندې بد لګې د اوس د سولې نوم را باندې بد لګې دفتانه لیکي موږ سولې ته هیڅ تمه نه لرو. حبیب الله ځاځی لیکي سوله سوله نشته. حفیظ الله حمیم جلالزی لغزنی لیکي سولې د خبرو اساس غلط ایښودل سوی دی ځکه چې د نړیوالو معیارونو له مخې باید د مذاکراتو پایلې له ملت سره شریکې شوې وای. خو د خلیلزاد دا کار نه دی کړی دی دا رقم تور پوری کوي. خو دا پوښتنې ته که دې پوښتنې ته راغلو سي محمد جمیل اتل لیکي د سولې د قیمت په اړه له میلمنو دا پوښتنه لرم چې سوله باید په کوم قیمت ترلاسه شي. حاجي صاحب دین محمد سوله باید په کوم قیمت افغانان ترلاسه کړي؟
چه دا نن سبا چې مثلا موږ وایو چې دلته نن لاسته راوړلي د روسان د روسان خو هر ورځ زمون د نیم سوه کسان شهیدان کېږي او که دا وګورو د وینو ویالې بهېږي نو دا که وګورو دا خو قیمت موږ ډېر زیات قیمت پرې کوو دغه د وینو د څېرېدو نو په دې لحاظ باندې باید په هر خبره کې یو اولویت یا درجه بندي موجوده وي. نو په دې باندې چې لکه په دا اوس وخت کې موږ لپاره باید مهمه خبره دایي چې آیا افغان د افغان سره د لاس د ګریوان نه ویستی شي په خبرو باندې ستونزو خو شته د ستونزو حل لاره پیدا کوي که نه همدا به وي چې په ټوپک باندې به د یو بل سره مسله حل کوو. او دا چې هغه مخکې استاد دا خبره وکړه چې دا جنګ د خپل افغانانو سره نه دی نو بیا په دغه لحاظ باندې چې وایي واده دی د پردي پکې غورځي لیوني دغه په دغه لحاظ باندې موږ په دې خبره باندې چې هره ورځ یا په خارونه کې حوادث ولرو یا په اطرافو کې ولرو ټول ځینې کې ولرو یا همدغه زموږ بچي چې په فوج او پولیس کې د مړ کېږي یا په طالبانو کې د مړ کېږي خو دا ټول افغانان دي. په دې وجه باندې یو لاره بله داسې په کار ده چې هغه لاره موږ په دې قیمت باندې چې مثلا اجدین محمد په دې حکومت کې نه که په دې قیمت باندې چې مثلا د دغه حکومت نظام دی بېخي داسې یو سره پښې لوڅه دیموکراسي دي نه وي خو یو اسلامي نظام دی چې هغه د ټولو خلکو حقوق پکې د ټولو خلکو اغرو ساتل کېږي او صرف په ږیره باندې جنجال نه وي په مثلا په نیکټایي باندې جنجال نه وي.
حاجي صاحب محترم حاجي صاحب
بل یعنی یو یو دغه تاوان ورکول او توای یا مثلا یو قیمت ورکول او توای دا قیمت باید ورکول.
بله همدا مسله مهمه ده. خدا پښتنه بل سنګزي صاحب څخه وکم استاد سنګزي د دې اصول د قیمت موضوع په عین وخت ډیر حساس ده. یعنی کچیرته افغانان د مرحله ته ورسیږي چې په خپل منځونو کې وی موافقه ته رسیږي او دا موافقه د یو څو وخت لپاره جګړې سړوي لکه د ډاکټر نجیب له حکومت نو وروسته چې مجاهدین کابل ته راغلل او د یو څو وخت لپاره یو آرامي شو بعد لهغه وروسته خونړی جګړې شوې. فکر نه کوي چې د دې سولې مسله ډېر په عین وخت ډېر حساس هم ده. داسې نه ده لکه څرنګه چې ځینې کسان فکر کوي چې بس دواړو خواوو موافقه وکړه او هر څه سم شو. که چیرته د نظام سیستم په یو شکل ادامه پیدا نه کړي افغانان به څرنګه جوړیږي سره چې بیا په هغه نظام باندې موافقه وکړي؟
کاملا دو مسلو ته باید متوجه اوسو. یو د افغانانو ترمنځ مصالحه ده.
بله
اوس ورته هیلې پیدا شوي دي بندیان خوسي کېږي آدرس پیدا شوی امریکایان په کوم داخله کوي دنیا په کوم داخله کوي د افغانستان حکومت یوه ډله ورته ټاکلې ده ځي مذاکرات ته او بالاخره به هیله من یو چې اردن روسي بیا بالاخره به افغانان سره جګړه نه کوي. بل د ملي ثبات مسله ده له جګړې نه وروسته چې بنت بیا رایتوان مسله ده چې بنت تخولل انت افغان څنګه مدامېږي د دې لپاره د نظام جوړښت ضرورت شته. غیرمله دغه سوله لکه جوړو پوښتنه کړې ډېره معقوله پوښتنه یې کړې ده تاکتیکي حالت نیسي مقطعي حالت نیسي د نورو د ګټې دپاره یو حالت رامنځته کوي څن د لپاره یو زمینه مسایلې چې امریکایان خپل خواوو وباسي.
بله
یا نه تو یو په اصطلاح ځان په ابرو د سیمه وباسي. اما نور مسله به پاتې کېږي موږ ته او دلته باید ملي ثبات مسله هم مطرح شي. ستراتیژیکه سره د مال نظره هغه وخت رامنځته کېږي چې دلته په افغانستان کې په کابل کې د افغانستان دولت دنده ده چې د یو دولت په عنوان په دوانه کار شروع کړي او په یو ځانګړي ستراتیژۍ کې را تنظیم کړي. دا په وړو پالیسۍ او پلانونو او پروژو باندې کې کېږي.
بله،
دا زموږ د دموکراتیک کارن حکومت په پروژوي حالات باندې حرکت کوي. ستراتیژي دا ده چې افغانان د افغانستان ټولنې د دریو اصلي عناصرونه جوړ کړي. هغه زموږ اعتقادات دي چې موږ مسلمانان یو. دوم، موږ فرهنګي، تاریخي یا علنوي ارزښتونه لرو. موږ افغاني ټولنې عزت ته باید تعامل وکړو. او بل موږ باید ته تعامل وکړو چې موږ په یوه سیمه پیړۍ کې ژوند کوو. دا درې واړه باید سره تعقیب کړو. د دې پر لاره چې ستراتیژي راوباسو.
بله،
اساسي قانون د خدای کتاب نه ته تعدیل ونه مني. خپل انده اساسي قانون تعدیل ونه مني. به تعدیل فصل لري انده اساسي قانون. او په دې کې چې تعدیل باید راځي، الزام د تعدیل وایدا د جوړښت د تعدیل وایدا. نو زه فکر کوم چې په نظام ته جوړول کې د دې څو بات راولای شو. هغه عملي کول چې تر څو اغه ملي
سبب به سوله وسه. محترم استاد، دا د نظام مسله چې حاجی صاحب هم اشاره ورته وکړه، دلته یو سوال شته. د مرحوم ظاهر شاه له حکومت نو وروسته که څه هم یو څو وخت د داوود خان په وخت کې آرام آرامي و په افغانستان کې، لیکن یو په حقیقت کې یو ډول بے ثباتی و. دا معلومه نه و که داوود خان وفات شي بیا به څه کیږي. بیا چې کله د خلق او پرچم حکومتونه راغلل، شوروي اتحاد د دوی حمایت کاو، کنه دوی په خپل منځ کې نصر جوړیدل او ثابت شو په خپل منځونو کې هم سره ووشل، او همدا سلسله روانه و. بیا د مجاهدینو په منځ کې په خپلو کې سره جوړ نشول. لیکن اوس په دې تیرو شلو کلونو کې که هر رقمی بولو، فرضاً دغه جمهوری سیستم په افغانستان کې معرفي شوی دی، فکر نه کوي چې افغانان یا هر هیواد داسې یو سیستم ته ضرورت لري چې هغه ادامه پیدا کړي؟ مثلا که ووایي چې یو اسلامي نظام غواړو او په راس کې یو شل کسان دي د اهل خبره او دوی د حکومت جوړوي، دا به تر کله پورې دوام کوي؟ فکر نه کوي چې بیا به افغانستان د جګړو خواته بوزي؟ یا له جمهوریت پرته که چیرته په یو شاهي سیستم موافقه کوو، شاید یو حل لاره وي؟
ګوره، اول خو ټول بخشیان شاهي جمهوري دا نسبي باید وګڼل شي. نظامونه نسبي دي، نظامونه مطلق دي. نسبت به دې کې چې هر نظام دی امر ټولنه د غوښتنو او مقتضیات سره باید جوړ شي. موږ په سیاست او حقوق کې د نظام د جوړولو لپاره پنځه عناصر په نظر کې نیسو. عمل اعتقادي عنصر، ټولنه په کوم عقاید باندې ولاړه ده. دوم، ټولنیز عنصر یا جامعه شناسي عنصر، هغه باید په پام کې ونیسو. دریم، اقتصادي عنصر. څلورم، عنصر اخلاقي عنصر ده. او پنځم، عنصر جغرافیایي عنصر ده چې موږ په کوم زمان او په کوم مکان کې یو.
بله،
متاسفانه که تاسو ته اشاره درلوده، حتی د 1343 کال اساسي قانون چې زاین خان دامن سعی کړ د هغه پرانا که په اصطلاح په افغانستان کې دموکراسي رامن فساد دموکراسي لسیزه بولي، د زاین خان یو لوی استونز هم دا وه. د ده په لس کلنه دموکراسي کې په افغانستان کې 50 صدر زمانه 50 حکومتونه مجبور شول استعفا وکړي.
بله،
یعنې لیبرال دموکراسي اما سوسیالیزم وکړه په مطلق ډول کاپی شوی یو نظام. لیبرال دموکراسي په مطلق ډول کاپی کوي، یو تر څو هغه خطرناک ده. کومه دموکراسي وړو، کومه جمهوریت وړو، باید خپل ټولن د وختونو مطابق را جوړ کړو. د قدرت د وینش مسله باید تنظیم شي. مثلا موږ اوس د اساسي قانون د سیاسي قدرت مسله له امریکایي له سلسله نه کاپی کوي، د سیاسي نظام او نور د اداره او نور سیستمونه کاپی کوي د فرانسوي سیستم نه. ان موږ ضرورت نه لرو چې کاپی کوم، باید تر اساسي قانون د پر ټولنې د وختونو پر مبنا را جوړ کړو.
بله، خو دلته بیا هم دا سوال دی که چرته اساسي قانون ته بیا مخه کوو، اساسي قانون کې تعدیلات راولو، که دوه ډلې چې جنگي ډلې ورته وایو، حکومت او طالبان، او دوی په خپل منځ کې مصالحه کوي، چې ډیره دقیقه کلمه د مخکې سنګسې سپتاسو یاد کړه، که چرته دوی مصالحه کوي، آیا د یو مصالحه په نوروسته دا ممکنه ده چې دغه دوه جنگي ډلې په اساسي قانون کې هم کار ولري او پنورو کې او یا که فرضاً د دنیا تاریخونو ته ګورو، جنگي ډلې سره په خپل منځ کې سره جوړی شي، درېمګړي ته واکس پاري، او هغه بیا مشکل حل کولای شي او هغه قانون جوړولی شي. خو ګمان نه کوم چې دلته به داسې
وشي. کاملا،
بله،
کاملا تاسو په دې اړه موافق یم. اول خو مخکې یو دوست سوال درلوده، د مور خو تاسو سوال نه بل خو ته راغله، یا مور سوال په تبادله وزیر تاسو ته جواب درکړه.
مهرباني.
ته ویلو چې راځي له جګړې موږ نور څه هم لرو کینې نه لرو، دقیقاً لرو. مثلا دلته د ایدئولوژیکانو جګړه روانه ده، له څلوېښتو که دوه څلوېښتو کلونو نه په دخو
بله
د دې ایدئولوژیکانو جګړو ته کلاس نه چوی د قانون څښتن نه کېږي، او قانون یو جهاد د قانون په ایدئولوژۍ په رڼا کې به د یو قانون څښتن شو. زه فکر کوم تاسو دقیق وفرمایل تنجا تاریخ سیاسي تاریخ دا ښیي چې تاسو فرموده درېمګړی چې اکثر ورته د مؤسسانو مجلس یا کانسټیټیوشنل اسامبلی ویل کېږي، او موږ او تاسو ورته ښه سا جوړښت لرو، ډېر اعلی جوړښت لرو چې لویه جرګه ده.
بله
باید دا صلاحیت یو مطلق بې طرف مرجع ده چې هغه لویه جرګه وي او د افغانستان د خلکو واقعي نمایندګر نه ده لویه جرګې چې اوس حکومت راغواړي. واقعا یوه لویه جرګه رامنځته شي، هغه د مؤسسانو د مجلس په عنوان نوی جوړښت را اراده کړي، حتی د مصالحې نه وروسته معقد انتقالي دورې په جریان کې چې باید ورته پام کې ونیول شي، په دوران کې باید دا عبوري مرحله تېره شي او د راتلونکي نظام او ملي ثبات لپاره اساسات کېږي.
آیا ممکنه ده چې دغه سیوه جرګه د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې جوړ شي؟
په دې شرط چې لکه نور لویو جرګو چې وروسته د بل کانفرنس جوړ شو د غربیانو تر مطلق فاصله لاندې رانیسي، ولې نه؟ ملګرو ملتونه واقعا بې طرف رول ولوبوي. متاسفانه چونه کې چې بیا د ملګرو ملتونو استازې د ځینو لویو قدرتونو جاسوسان دي او داسي سیستم خراب کړي او بد ډول نظام احساس کړي.
بله حاجی صاحب دین محمد، دا د لوی جرګې تر مسلې پورې چې فرضن کېدې چې لوی جرګه حتی دغه د مصالحې بهیر ګړندۍ کې او په دې برخه کې مرسته وکړي، په دې کې هم یو مشکل نه لرو افغانان؟ مثلا دغه قومي مشران، تاسو خپل د قوم مشر پاتې شوي یاست او د قوم مشر یاست، قومي مشران په ډېرو ځایونو کې وژل شوي دي، د دوی مخه نیول شوې ده، نوي کسان چې په جنګونو کې ډېر جنګي خلک ودار پورته شوي دي، اقتصادي توازن خراب شوی دی، ګډوډ شوی دی، فکر نه کوي چې د ولس استازو انتخاب هم سخت شوی دی؟ حاجي صاحب
دې کې هو شک نشته ده، دا چې ګورو په دغه څو کالو کې قومي مشران یا وزیر شول او یا هم دومره بې تاثیره شو چې هغه د لارې خرڅ نه لري چې زه پرې ورکړي، نو یو څو کس چاپلوسان په دې ولایتونو ولسوالیو کې وي، هماغه حیثیت قوم سره خلکو سره شته که نه شته، هماغه والیان او ولسوالان هماغه خلک وړاندې کوي او هغه سره د ملت غم نه وي، صرف ملت د چارګانو سره ځان غم وي. که په رښتیا تور باندې د یقین لرم چې دغه حقیقي مشرانو ته دا د دې کې علما راځي، د دې کې قومي مشران راځي، د دې کې د مجاهدینو ځینې مشران راځي، د دې کې د نور د تا مدني ټولنو خلک راځي، ځوانانو کې، تجارانو کې، همداسې با احساس خلک شته، خو چې لکه یو دا چې په دا انتخاب کې موږ کوشش کولی اوسو چې داسې خلک راځي رښتیا، یعنی لکه یو واځي په داوس وخت چې راغوري خو یادي حکومت راغوري، حکومت ته مال خلک راغوري چې داغه خپل خلک او داسې لوی څنګه چې هغه کې د طالب سره وي، هغه کې د ټولنې د مختلفو اقشارو خلک وي، او هغه د دې خبره باندې سوچ وکي، دا یقینا چې دا د قانون جوړولو لپاره د افغانستان د انګیر لپاره دا یعنی ممکنه ده، ناممکنه نه ده، خو دا چې اوس یو ډله یو څوک راغوري او هغه موږ خپل د تدید خلک راوغواړي، نو ته باندې نور ولس په هغه باندې اعتماد نه کوي، هغه یو تشریفاتي غونډې شي کی.
بله مننه حاجي صاحب، د خبرونو وروستیو ته رسیدلی او استاد سنګزی کس چیرته ستاسو نظر واخلو، څه فکر کوي د ټولو مشکلاتو ستونزو باوجود د سولې په خوا افغانان روان دي او کنه لا هم اوږد واټن مخکې پاتې دي؟
په سولې کې ځوان کول فراخ او سلاح واری او اگدال آده او سول ساتن واری ده، سول ساتن ده امنیت پا فزاک رامن سکیدی ده، اتما پا فزاک رامن سکیدی سی زبیگا کام چی مو پیو خفر ست چیم او سدا فرست چار او سیده چی لپانی رو سید سا اهداف داری، مو لابانان باید نورو پلوی اهداف که ده اقل پل کچنی اهداف اوله تا اترلاسه کو دا داسې د نورو اهداف پسې لاړ شو او د نورو اهدافو ته تحقق ورکړو. زه فکر کوم چې اوس دغه وخت رسېدلی چې د جګړې خواوې د افغانستان په ولس باندې ورحمېږي. پروس کال د افغانستان د استقلال سلمه کلیزه وه، ما سره په مطبوعاتو کې چا پوښتنه وکړه چې زموږ په دې سلو کالو څه لاسته راوړنې درلودې؟ ډېرو کسانو فقط یوازې هم در استقلال خواهی در استقلال شخصیتون رو دوی صفتون کول ما بدوارم اگر ملت دیتا نمتوجه که بود چه مسل کال استقلال تیری دی نمائی دی دنم پجرگی که تیر کرد
بله
اینه موگ یو ملی ایدولوژی تا ملی فکر تا ملی مرکز تا ملی حکومت تا ملی جورخ تا ضرورت برو موگ با لدن فرصتون استفاده بکن او در واج نور لاس نواخو فقط لاس که اوساتو پاکستان دمگر گتر نگوری امریکا دمگر گتر نگوری روس ایران نور نور هیچو که نگوری یوازی در افغانستان دی گتر پیزندون که او حامی خپل در افغانستان خلق دی موگ با لدن فرصت نبخوصین دمگر شانسی مشتان پر طول احترام سر دا در آیت پیدا که افغانستان دی افغانستان لپاره اواری او روس دیگر خپل نور مشکلات دو قدرت ستون دی دو قدرت یوگ داری خپل من کسر خلق دی
ډیر مننه استاد سانګزای چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته محترم حاجی صاحب دین محمد لتا سو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکول هغه اوریدونکو تشکر کوم چې د فیسبوک ته لاره پیغامونه راولې شل او کوم چې ندل وصل شوی وخت اجازه نه راکوله تر بلې خبرونه مو په خدای سپار
شان پیاد کی دشان